د ماسپښین دوی بچی شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د فوق العاده استازي انتقادونه درسره شریکوو چې ادعا کوي په دولتي ادارو کې د حکومت مخالفه وسلوالو نفوس زیات شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه داري چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یو وسلوال حمله کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د مخالفینو په وړاندې روانه جګړه مشروع ده او که ودرول سي نو حالات به خراب سي. په هرات کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې په نتیجه کې 150 تنه وژل سوي دي او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې به د راتلونکي حمل په میاشت کې پیل سي. د هم پوره خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو جګړه مشروع ده. ښاغلی عبدالله نن د کندز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین غونډې ته وویل چې که افغان ځواکونه یوه ورځ جګړه ودروي نو په افغانستان کې به حالات خراب سي.
اگر خدا نخواسته یک لحظه سنگرداران که امروز سر سر
سر دیوی که یه وشی به هم حق کسان چی پا سنگرانو که دخل کچخ دفاع کوی اخبال وصله پر مزکر چشدی نو ده هواد وزید به سنگسی نو سولیت رسیدل ده قوی رده او صادقانه کوششونو پا معنا ده
و کوشش صادقانه ده میداستاز.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی او یو لامل د دوی په وړاندې د افغان ځواکونو د جګړې تیزیدل ښودلی دی. د اصلاحاتو شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی مسعود چې نن یې د کندز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د تلین مراسمو ته وینا کوله دې موضوع ته داسې اشاره وکړه: واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. نوموړی زیاتوي چې په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او آن تر دې چې په ښوونځیو او نور مرکزونو کې ځانته جلب او جذب هم کوي. وړاندې په دې اړه راپور هم لرو. د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو څخه 150 تنه وژل سوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول مهدي حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کسانو کې شاوخوا سل د ملا رسول اړوند طالبان دي او پاتن نورې د ملا منصور له پلویانو څخه دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد جګړه تاییدوي خو د طالبانو د تلفاتو د شمیر په اړه یې تر اوسه جزئیات نه دي خپاره کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دوی وضعیت څاري او که چیرې جګړه ملکي وګړو ته خطر پیښ کړي نو دوی به هم مداخله وکړي. د طالبانو دواړو لورو تر اوسه خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې عملي پړاو به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول او د ښار جوړونې وزارت سلاکار سید ضیا حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې د لومړنیو نقشو 80% کار بشپړ سوی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قمندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیر علی حاجی زاده پرون شپه د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې سپاه پاسداران د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د توغندیو یو شمېر ازموینې وکړې. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د چهار شنبې ورځې په ازموینه کې پر یوه توغندي لیکل شوي وو چې اسرائیل باید محو شي. متحدو ایالاتو ویلي چې د ایران د نویو ازموینو په اړه به ډېر ژر ځوابي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون په دې اړه خبریالانو
We have seen these reports of additional missile launches today and just
مختنن د ایران لخوا د نورو میزایلونو د توغولو خبرونه د پخوانیو هغو په څیر را رسیدلی دي. موږ هغو ته کتنه کوو او په دې اړه به یا له خپلې خوا په یو ارخیز ډول او یا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې مناسب ځوابي اقدام وکړو. د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر جنرال حاجي زاده وویل قدر توغندي تر 2000 کیلومتره پورې د واټن د ویشتلو لپاره جوړ شوي او کولای شي له یو امن ځای څخه اسرائیل په نښه کړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایراني چارواکو د دې ادارې د متقاعد مامور رابرت لیونسن په موندلو کې د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. رابرت لیونسن شاوخوا 9 کاله مخکې د ایران په یوه ټاپو وزمه کې لادرکه شو. اف بی آی پرون وویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینی وړ ده او هیله یې څرګنده کړه چې لیونسن به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ایران د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې د لیونسن د موندلو په مسله کې د مرستې هڅه کوي. سکای نیوز تلویزیونی چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د شاوخوا 22000 وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. سکای نیوز وایي دا اسناد د داعش یو پخواني ناراضه غړي د دې ډلې د کورني امنیت پولیس له مشر څخه غلا کړي او بیا یې دې چینل ته سپارلي دي. ویل کېږي دا معلومات د ابو حامد په نوم د هغه سړي په میموري سټیک یا د معلوماتو د زیرمې په وسیله کې موندل شوی دی چې مخکې د سوریې د آزاد پوځ له وسلوالو سره وو او وروسته بیا له دې ډلې څخه جلا او له داعش سره یو ځای شو. خبر زیاتوي چې په دې اسنادو کې د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو د اتباعو په اړه معلومات شامل دي. د سکای نیوز مسؤلان وایي استخباراتي چارواکو ته د معلوماتو د دې لوی زیرمې په اړه خبر ورکړی. د برتانیا د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی وي یوازې ټپي دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د حملې په سیمه کې د ځینو څارونکو په حواله وایي چې الشیشانی د امریکا په هوایي حمله کې سخت ټپي شوی خو د رقا ښار یو روغتون ته لیږدول شوی دی. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې الشیشانی د سوریې له حسکې ولایت څخه د راقی یو روغتون ته لیږدول شوی او هلته یې یو ډاکټر چې اصلا د اروپا دی او د دې وسلوالې ډلې غړیتوب لري درملنه کړې. د امریکا سی این این تلویزیون هم د سوری فعالانو په حواله ویلي چې الشیشانی زخمی دی خو روغتون ته رسول شوی. الشیشانی چې اصلي نوم یې تارخان باتیراشویلی او په خټه د ګرجستان له چیچنیانو څخه دی د اسلامي دولت ډلې له مهمو قمندانانو څخه ګڼل کیږي او حتی یو مقام ویلي چې نوموړی د داعش دفاع وزیر دی. او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یوه وسلواله حمله کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پولیس وایي دوه وسلوالو کسانو پرون پیتسبورګ ښار ته نږدې په ویلکنسبورګ ښارګوټي کې د یو کور په انګړ کې پر روان محفل له سړک څخه ډزې وکړې او تښتېدل. پولیس وایي د دې کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ ته اندېښنه ښکاروي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. په ننګرهار کې به د ولسي پاڅون په اړه واوري. په کندهار کې پولیسو د 25 طالبانو د نیولو خبر ورکړی او په کندوز کې پولیس وایي چې 9 قاچاقرون کې نیولې دي. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مرستیال له خورانو سره یو ژمنه کوي.
هغه ځوانان چې هغوی په رښتیا هم اقتصادي وضعیت کمزوری وي هغه کسان باید موږ ته مراجعه وکړي چې موږ دغې پوهنتونونو ته ورمعرفي کړو.
د کور کلي په پروګرام کې د معلولینو او معیوبینو د ستونزو مسله درسره شریکوو.
ما خپله خو سترګو لیدلې دي چې معیوبین په لویو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي.
او د سپورټ په اونیز پروګرام کې د یو افغان اتل په اړه اورېدلی شي. د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود وای وسلوالو مخالفانو په منظم ډول د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې نفوذ کړی دی. شغل مسعود نن د کندوز د پخوانی امنی قومندان عبدالرحمن سید خلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل د همدی نفوذ نتیجه ده چې کله ناکله مخالفان په اسانه خپل هدف ته ځان رسولی شي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین پورا پور کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې له دې وړاندې د طالبانو د پلویانو د موجودیت او دغه راز د پنځم ستون یادونه کېدله، خو د لومړي ځل لپاره یو لوړپوړي افغان چارواکي په دغو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره هم تایید کړه. د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او ان تر دې چې په ښوونځیو او نورو مرکزونو کې ځان ته جلب او جذب هم کوي. ښاغلي مسعود د پنجشنبه په ورځ د کندوز د پخواني امنی قومندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې په بیلابیلو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د اندېښنې وړ وباله.
واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. دغه نفوذ ته داسې زمینه برابره سوې چې حتی په امنیتي او ملکي ارګانونو کې هم مخالفین نفوذ لري. دوی په ټولو ټولنیزو شبکو کې هم نفوذ کړی دی.
له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر چارواکي د طالبانو په ګټه فعالیت کوي او حکومت هڅه کوي چې دغه ډول څیرې له خپل چوکاټه لرې کړي. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره په داسې حال کې کیږي چې په تېر یو کال کې امنیتي پیښې زیاتې وې او ان طالبان وتوانېدل چې د 12 ورځو لپاره کندوز ښار هم سقوط کړي. که څه هم حکومت هڅه کوي چې د پاکستان په همکارۍ د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته مثبت بدلون ورکړي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي سوله او امنیت د پاکستان په همکارۍ نه راوستل کیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر عمر داوودزی د عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل اوسنی حکومت د پاکستان په ژمنو غولې دلی دی.
پاکستان دیروز مریض نه بود کې امروز خوب شوه به حرکت مو کومک کړ.
پاکستان پرون ناروغ نه و چې نن دې ښه شوی وي او زموږ سره دې مرسته وکړي. پاکستان خپل مقاصد او اهداف لري. تر څو چې خپل مقاصد او اهداف ته ونه رسیږي د سولې په بهیر کې نه باید همکاري هیله ترې وکړو. روانو ستونزو ته باید افغاني حل لارې پیدا شي.
داوودزی وایي د سولې په اړه روان څلور اړخیزې غونډې هم به ګټې دي او اوس کار له خند سره مخ شوی دی. تر اوسه د افغان حکومت استخباراتي چارواکو په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه څه نه دی ویلي، خو د نظر خاوندانو او خپل افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې د سولې د خبرو مخالف دي او په اوسني ناآرامه وضعیت کې خپلې ګټې لټوي.
په راپور کې مو واورېدل چې احمد ضیا مسعود اندېښنه ښکاره کړه چې دولت مخالف او وسلوالو په امنیتي ادارو کې نفوذ کړی دی. اوس هم د امنیتي ځواکونو د یوې هڅې په برخه کې چې د امنیت په اړه یې په ننګرهار کې کړی ده. افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلي او سیمې خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش سره اړوندو کسانو څخه د دې ولایت د یو شمېر سیمو د تصفیې پر مهال په دغه ځای کې پولیس او خلکو د پاسون ځواکونه ځای پر ځای شوي او له دې سیمو دفاع کوي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاسون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاسون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاسونه د حکومت د ملاتړ په اړه وویل.
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشي مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله 800، کله 800 او کله 1500. دا پاتونونه د خلکو لخوا دي نو ځکه تغیر کوي. څوک نسی ویلای چې دوی او نیم سوه دي که 800 دي او که 800. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په 300 امنیتي پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چراغام او دیبالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
په ننګرهار کې مو د ولسی پاتون په اړه واورېدل چې له دولت وسلې ترلاسه کوي. په یوې خبرتیا پسې به واورې چې په کندهار کې 15 طالبان نیول شوي دي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د روانې اونۍ په ترڅ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي او 15 نور یې ژوندې نیولې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله ترافی د پنځشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونه په روانه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې عملیات کړي چې پر مهال یې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي، 25 شوي او 15 نور ژوندې نیول شوي.
څوار لسفره دښمن وجل سوي دي، دوه نفره دښمن ټپ سوي دي، ول سفره ژوندې نیول سوي دي، اته نفره مشکوک نیول سوي دي، یو واره د موټر نیول سوي دي، یو مل تخریب سوي زکویک لا سره غلي دي، او سلويش پيره د زکویک د اگایس مرمۍ سلويش پر بلا سره غلي دي.
د کندهار د امنیت امیر وویل چې د رواني ونی په جریان کې دوه لسنه د جنايي جرمونو او پولیس نور د نشي موادو د قاچاق په تور نیول سوي.
د جنايي پیښو په اړه عرض وکم چې درې نفر د موټر د مرسکلانو غله نیول سوي دي، یو نفر د بایسکل غل نیول سوي دي چې متکرر غلو، دوه نفر د هولو ټکولو په تور نیول سوي دي، شپږ نفر مجرمین جمله سوي دي چې پیښې د چرین لاندې یې مربوطه سرولۍ ته تللي. د نشي توکو په اعتبار په عرض وکم چې نه 50 کیلوګرامه هیروین نیول سوي دي، 355 ګرامه چرستي، 12 نفر مظلومین په دې تړاو نیول سوي دي چې پر بل سر پلورل.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې د نوي لمریز کال د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونو خپل تدابیر زیات کړي او خلک کولای سي چې په ډاډه زړه تفریحي پروګرامونه جوړ کړي.
په کندهار کې امنیتي چارواکي د یوې اونۍ په ترڅ کې د 15 طالبانو او د جنايي جرمونو په تور د 24 نورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. هاخواته په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د نشي موادو په تور نه 24 کسان نیول دي او یو شمېر نشي مواد هم دوی ترلاسه کړي دي. اجمل آریان د کندوز له ښار راپور لري.
د کندوز د امنیت قومندانې چارواکي وایي چې د روان کال په درې وروستیو میاشتو کې د پولیسو لخوا 9 تنه قاچاقبران لڅ باندې 4 تنه مخدره توکو سره نیول شوي دي. د کندوز امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د روان کال په درې وروستیو میاشتو کې څه باندې 4 تنه مخدره توکي همدارنګ 9 تنه قاچاقبران د دې قومندانې د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
عملیاتی که از سیمای گذشته در قسمت گرفتاری مواد مخدر ما داشتیم، چانین تا مواد مخدر
موږ د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په خاطر یو لړ عملیاتونه درلودل چې په پایله کې د پولیسو لخوا 4.5 ټنه مخدره توکي چې پکې تریاک او ایروهین شامل دي کشف او ضبط شول، او په تړاو یې 9 تنه قاچاقبران هم له 10 ارادو موټرو سره ونیول شول. ښاغلی جنگلباغ زیاته کړه چې د نشي توکو په تور 9 تنه قاچاقبران هم نیولی دي چې دوسیه د دې ولایت سرندوالۍ ته سپارلې دي. د امنیت قومندان زیاتوي چې په کندوز کې د کوکنارو د کر کلي کچه 0 ته رسېدلې ده، خو ډېر مهال د قاچاقبرانو لخوا له نورو ولایتونو څخه نشي توکي او الکولي مشروبات دې ولایت ته راوړل کیږي. په عین وخت کې په کندوز کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وویل چې لا تو کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کر کلي کچه پکې 0 ته رسېدلې ده.
ولایت کندوز به معنا نیست که کشت کوکنار نمیشه و حاصل خوب نمیده و ما
دا په دې معنا نه ده چې په کندوز کې کوکنار ښه حاصل نه ورکوي. په کندوز کې کوکنار له هلمند څخه هم ښه حاصل ورکوي، خو د دې ولایت خلک د کوکنارو په ضرر پوه شوي دي او د کوکنارو د کر کلي پر وړاندې په جدیت سره مبارزه کوي، نو له کبله د کوکنارو کښت 0 ته رسېدلی دی. د مرشد په وینا چې هر کال د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا نوموړي ولایت ته 1,000,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي، هغه بیا په دې ولایت کې په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د دغو چارواکو په وینا په کومې سیمه کې چې تروریزم فعالیت ولري نو هلته د مخدره توکو کر کېله هم زیاته وي، خو سره له دې چې په کندوز کې د نامنویو تر څنګ تروریستان هم حضور لري، خو بیا هم په دې ولایت کې د کوکنارو د کر کېلې کچه 0 ته رسېدلې ده، ځکه د کندوز ولایت خلک د کوکنارو د کر کېلې پر وړاندې په جدي توګه مبارزه کوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لغو د سهار تر اوبه جو پوری په منځنۍ سپه دولس شپږنی بي په افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د سهار لغو د ماشام تر اوبه جو پوری ازادي رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو ستونزو ته سره شریکو. د سپورټونیس پروګرام کې هم د افغان لوبغاړو د یو لړ بریاو په ارتباط اوریدل شي. خو اوس پراشو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د مرستیال خبرو ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وی چې د لوړو زده کړو وزارت په مرسته په مرکز کابل ولایتونو کې له یو شمېر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو تړونونو له مخې به هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري په تخفیف سره دغه پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي شي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځوانان د ځانګړو شرایطو له مخې پوهنتونونو ته معرفي کیږي. د موضوع په اړه زموږ همکاري نجیبې زمان له ښاغلي سادات سره مرکه کړې او په سر کې د دغه پروګرام په اړه جزئیات ترې غوښتي.
د ځوانانو چارو معینیان په کابل کې او په ولایتونو کې ټولې هغه مؤسسې کاغه انسټیټیوټونه دي کاغه پوهنتونونه دي لاغې سره مونږ قرارداد امضا کړی دی. د وزارت تحصیلات عالی په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې هغه غواړي لوړې زده کړې تر سره کړي په خصوصي پوهنتونونو کې یا هغه ځوانان چې د کمکور په نتیجه کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي د دغه ځوانانو لپاره دا پروګرام دی. دا په تخفیف سره دی، یعنی د دوی په فیس کې ډیسکاونټ دی. همداشان هغه ځوانان چې هغه بخي ډیر غریبان وي او موږ ته ثبوت شي چې دا د کم فیس تکت هم نه لري هغه فری ورمعرفي کوو.
تاسو ول د یو شمیر پوهنتونونو سره مو تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه پوهنتونونه په مرکز کابل کې دي او په ولایتونو کې هم
دلته په کابل کې هم شته دي او په ولایتونو کې هم شته دي. خو ځینې پوهنتونونه دي چې هغه سره تر اوسه پورې مونږ قرارداد نه دیم ځکړی لا هغه سره به هم ډیر زر قرارداد امضا کو.
ډاکټر صاحب، تاسو په کوم شرایط ځوانان دغه تحصیلي مؤسسو ته معرفي کوي؟
شرایط خو دا دي چې هغه ځوانان چې هغه پر اختیا هم اقتصادي وضعیت کمزوري وي هغه کسان باید مونږ ته مراجعه وکړي چې مونږ د پوهنتونونو ته ور معرفي کو. بل خبره دا چې نور هیڅ شرایط نه لري، نه زمونږ په معینیت کې وسیتې چلیږي نه پیسې چلیږي. هغه ځوانان چې هغه وسیتې و نه لري هغوی ته مونږ لومړیتوب ورکوو.
تاسو کوم دغسې پروسه یا پروګرام لري چې د هغه په اساس بیا ځوانان پیژني چې دوی هغه مستحق ځوانان دي؟ کېږي تاسو هم داسې کسان مراجعه وکړي چې هغوی مستحق نه وي خو دا یو چانس دی ورته برابر سي؟
مونږ داسې یو پروسه لرو، هغوی سره انټرویو کوو یا هغوی د ګذر وکیلان یا د ولایتي شورانه یا د کلي وکیلان ملکان صاحبان یا نور څوک خپل وضعیت نه معلومیږي د هغوی له انټروی نه له هغوی صورت نه معلومیږي ځانګړی کمیسیون او ټیم لرو له هغوی سره. له هغې وروسته چې معلومه شي نو بیا مونږ هغوی ته دا ډیسکاونټ یا تخفیف چې دی ادا مونږ ورکوو.
تر اوسه دغه پروګرام شروع شوی دی، یو شمېر ځوانان مو معرفي کړي دي؟
بالکل شروع شوی دی له یو شمېر پوهنتونونو سره، له یو شمېر پوهنتونونو سره چې ډېر زر به له هغوی سره مونږ قرارداد امضا کړو. خو ځوانان دي، څوک یو پوهنتون ته غواړي هغوی ته ورنږدې وي، څوک بل پوهنتون ته غواړي په هغې کې د دوی د خوښې پوهنځی چې دا هغه شتاوي. نو مونږ دغه پروګرام پیل کړی دی، ډېر زر به یې ټول افغانستان ته وغځوو.
څونه ځوانان ستاسو په نظر کې دي؟ تر څه تعداد ځوانانو پورې تاسو معرفي کوئ په دغه پروګرام کې؟
تقریبا په لسګونو زره ځوانان. له پوهنتونونو سره مخ قرارداد فرق لري، لزونو سره په زر نفره شوي دي، لزونو سره 2000، لزونو سره 3000، نو دغه فرق لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د چارو معین کمال سادات وو. د وویل چې له هغو خوارانو سره به مرسته وکړي چې هغوی اقتصادي ستونزې لري او له دوی سره به دا کومک وشي چې پوهنتونونو ته جذب شي او له دوی سره په مالی برخه کې به کومکونه وشي. بیا هم د معارف په برخه کې په فرا ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه پیسې اخیستل کیږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځي مدیر ورڅخه په میاشتني ډول پیسې اخلي. بلورسه د فرا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د پیسو اخیستل مني، خو وایي دا کار د ویلایې له مخې کوي. له فرا د سجرړو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستل کېږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي ازادي راډیو ته ویلي د لومړۍ ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو څخه په نامعین ډول میاشتنۍ پیسې اخیستل کېږي او وروسته د ښوونځي د مدیر لخوا د ښوونځي پر بېلابېلو برخو مصرفېږي. د ښوونځیو د زده کوونکو په خبره دوی پوره وړتیا نه لري چې دغه پیسې ورکړي او که مخه یې ونیول شي نو دوی به ښوونځي پرېږدي.
من نجیبه متنم صنف دوازدهم میباشم. قبلا مدیر حسابم گفتن ما از صنف اول ماهانه ما یک روپیه همشیرام و برادرام از داخل ازی مکتب است. از صنف اول یک روپیه تا میره تا صنف دوازده ماهانه دوازده روپیه جمع میره بخاطر مشکلاتی که در مکتب ما است.
نام شما چیست؟
وید فریدون، صنف سی، مکتب کلموزی.
از اداره آیا از تو پول میگیره یا نمیگیره؟
میگیره.
پام دیار که در فراه ولایت پوهنی ریاست چارواک کسان په ښوونځیو کې د پیسو اخیستل منی خو وایي دا کار دوی د پلان له مخې کوي او د پوهنې وزارت هم په دې اړه دوی ته یوه لایحه لیږلې ده. د فراه ولایت د پوهنې رئیس محمد صابق فاروقي وایي دا کار د شاګردانو په خوښه شوی دی او دا پیسې په ښوونځیو مصرفېږي. د هغه په خبره په دې ډول دولت غواړي لکه بهرني هیوادونه د زده کوونکو څخه پیسې واخلي خو دا کار په اوږدمهاله ډول ترسره کېږي.
هغه پرېښول کېږي. اول سم شاګرد یو روپیه دوی تر دولسم دولس روپیه، اما هغه هم اجباري نه دی. نه شاګرد خپل په رضایت که څوک چې وي څه که نه چې وي مشکل نشته. بیا هغه کوم عاید دی د ولایت دخوا، معرف دخوا او د اکویپ دخوا. اکویپ د بانک جهاني پروګرام زموږ سره کار کوي. بیا پر مکتب، پر لابراتوار او پر دې شیانو باندې مصرفېږي. دې معنا چې شاګرد یو نوکې ځان مسؤول احساس که نه نو یو افغاني د میاشتې اول سم ته یا دولس افغاني دولسم شاګرد ته یعنې ډېر ناچیزه شی دی. خو د دې دپاره چې یو مسؤلیت هېڅ کړم.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس هر افغان حق لري چې په وړیا توګه زده کړې وکړي. خو دا چې اوس په ښوونځیو کې پیسې اخیستل کېږي دا کار به د خلکو لیوالتیا د ښوونې برخې ته راکمه کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا، اقویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
اسمت څاروان مولای وکښ کشف خبروي او بیا ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولو.
خبری است ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کېږي پر دې شیشه یي مادې تاثیر نه لري. بیو اکتیف شیشه چې پودر و تا ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او گوگرد اکساید پشان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
غلام سخي شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي سولې ته هیله من یو، له جګړې ستړی یو. حکمت حماس له هلمند ته طالبانو خپل منځي اختلافات ته اشاره کوي او لیکي چې دغه اختلافات به د سولې خبرې زیانمنې کړي. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي چې دوهم پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ په اړه عبدالغفار قریشي له کندهار لیکي کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي او انجینر خدای نور عزیزي له میدان وردګ لیکي هیله لري چې نن افغان کرکټ لوبغاړي له هانګ کانګ څخه لوبه وګټي. ایوب عمری له شاجوی څخه لیکلي دي له ټولو افغانانو هیله لرم چې د کرکټ د بریا خوشحالۍ په غم مه لړئ. حافظ پردیس لیکي له ولسمشر هیله کوم چې د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي. نقیب الله بارکزی لیکي ولسمشر باید هلمند ته یو باصلاحیته هیئت راواستوي څو امنیتي وضعیت چې خراب دی وڅېړي. او قاري رحمت الله له هلمند پوښتنه کوي سوله به راشي؟ دی بیالی کی د سولې دشمنان د افغانستان دشمنان دي. دوی بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لأحمد تکل سخور.
د هرات د ولایتي شورا سرچینې وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې له دواړو خواوو څخه 150 کسان وژل شوي. د شورا مسؤلان وایي په وژل شویو کسانو کې نږدې 100 د ملا رسول او پاتې د ملا اختر محمد منصور پلویان دي. د اصلاحاتو او حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه اندېښمن دی. ښاغلي مسعود د عبدالرحمن سعید خیلي د تلین په مراسمو کې وویل تروریستان توانېدلي چې په ښارونو ولسوالیو او حکومتي ادارو کې نفوذ وکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي که افغان ځواکونه یوه شېبه هم جګړه ودروي نو د هیواد امنیتي وضعیت به خراب شي. عبدالله نن د کندوز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سعید خیلي د پنځم تلین غونډې ته وویل افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري. د دارلمان مانی د بیارغونې د پروژې مسؤول وایي چې د دې مانی د بیارغونې عملي پړاو به د نوي کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. سید رضا حسیني ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې د لومړنیو نقشو په سلو کې اتیا کار بشپړ شوی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قمندان وایي چې هیواد به یې په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیرعلي حاجي زاده په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. سکای نیوز ټلویزیوني چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د شاوخوا 22 زره وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د غړو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. او په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی یوازې ټپي دی. فعالان وایي چې الشیشانی سخت ټپي شوی خو د رقی ښار یو روغتون ته د علاج لپاره لیږدول شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په موکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي افغان حکومت باید د افغان سوداګرو د صادراتو لپاره د کارګو سیستم جوړ کړي څو د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري ډېره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنۍ پالیسي مشر آزاد اخشافیزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او هندي مالونه نه پرېږدي چې افغان سوداګري له هغې خوا راوړي.
ډېر الوتکې دي چې تش ځي او تش راځي ځکه چې د امارات سره رقابت نشي کولی، یعنی ایرلاین سره رقابت نشي کولی. دا زموږ خپل الوتکې موږ تر اوسه پورې داسې یو کارګو منظم کارګو سیستم نه درلود او په دغه باندې څوک داسې توجه او پاملرنه نه ده کړې.
د ښاغلي حفیظي په خبره اوس مهال افغاني تازه میوې او داسې نور طبي بوټي ښه بازار په هندوستان کې لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې حکومت پلان لري چې د افغانستان په هوایي میدانونو کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړ کړي. د دغه خونو د صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې سړو خونو په جوړولو سره به د افغان سوداګرو صادرات ډېر او مالونه به د خرابېدو له خطر څخه لرې شي.
دولت غواړي چې مثلا په میدان هوایي کې بعضي استاکونه ایجاد کی، مثلا بعضي صادخانه ایجاد کی د صادرات میوه تازه لپاره. دا موږ لپاره یو خه ایام ده.
د شغلی پوپل په خبره د دې ترڅنګ افغان حکومت د تازه میوو د صادرات لپاره پر نورو پروګرامونو هم کار کوي چې په عمل کولو سره به صادرات ډیر شي. او د افغانستان د برښنا شرکت وایي تر اتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزي د غزولو کار پیل شي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دغه مزي به د 500 کیلو واټ برښنا د لیږد وړتیا ولري. ښاغلی دلاور وایي دغه برښنا له ګاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان د مهاله څلورو ګاونډیو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري وړاندې به واوري چې آیا امریکا به پر پاکستان اف شپاره جنگي الوتکې خرچ کړي او کنه. اوس هم د پاکستان سره په ارتباط یو راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا اپټا کې تر دې دمه کوم تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کوي چې له مخې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه وضع کېږي. دی ورځپاڼې دغه خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورم دستګیر په حواله ورکړی دی. سپیناوی له کابله د قسیم سولمل په راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ ورځې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از شش روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر هفته
دیوې تر شپږ ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2012 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. چایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ اسیا ته لېږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د عامه اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان له اپټا تړون څخه څومره په خپله ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم دا پوښتنه مې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکیني مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړي په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بعضو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په فران نظر ورته ونه کتلې. بعضې تړونکې ځینې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
ښاغلی کومکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار سي.
بیا هم د پاکستان په ارتباط یو مطلب. د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس یو مخکښ غړی وایي پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د پلورلو معامله شاید د کانګرس تایید ترلاسه کړي. په عین حال کې د متحد ایالاتو د کانګرس ګڼ شمېر غړي او د پاکستان سیال هند پاکستان ته د دغو الوتکو د ورکولو سخت مخالفت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
ډیموکرات سناتور بن کاردین چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مهم غړی دی، هیله مند دی چې کانګرس به پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړي. سناتور کاردین وایي که څه هم کانګرس د پاکستان د اټومي پروګرام د تروریزم پر وړاندې د اسلام آباد د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه اندېښنه لري، خو په مجموع کې د هیواد ته د اف شپاړس الوتکو د ورکولو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو حکومت د تېرې فبروري میاشت په 12 نیټه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو رادار او نورو تجهیزاتو ورکول منظور کړي دي. د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي بیا له دې معاملې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې پاکستان ته د اف شپاړس الوتکو د ورکولو مخه ونیسي. له دې ډلې څخه یو هم جمهوري غوښتونکی سناتور راوند پاول دی. نوموړی وایي امریکا باید پاکستان ته دا جنگی الوتکې ورنکړي، ځکه د ده په خبره اسلام آباد د باور وړ متحد نه دی. تمه ده چې د امریکا کانګرس نن د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستان ته د اف شپاړس الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو پر موضوع بحثونه پیل کړي. د امریکا کانګرس د غراس پر دې هم غور کوي چې د دې پوځي معاملې د تمویل لپاره د خپلو مالي ورکوونکو له پیسو ګټه واخیستل شي او که څنګه. نه یوازې د متحده ایالاتو کانګرس بلکې د پاکستان تاریخي سیال هند په وار وار پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت او اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې به نن افغانستان د کابل په وخت په 6:30 بجو له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي او د دغه شل وریز جام په ترڅ کې دغه اوس د زیمبابوې او سکاټلند لوبه روانه ده. زیمبابوې تر اوسه په 2 ورونو کې 9 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، مهم لوبغاړی مسکدانز ده د منډو پر مهال وسوسېده او داسې ښکاري چې تر دغه دمه البته زیمبابوې یو څه تر فشار لاندې ده. خو اوس د سپورتونیس پروګرام درو تر هغه وروسته د کور کلی په پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو د ستونزو په اړه اوریدل شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یوې ورستې اتلولۍ په اړه درته ریپورت لرو او بیا به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره د انتخابي لوبو په اړه ریپورت واورئ. سر کې رازو د سیار بهادرزاده اتل ولی ته د افغانستان د رزمی لوبو نړیوال اتل سیار بهادرزاده د یو اف سی یو اتل برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادرزاده د یو اف سی سازمان په 1996 دور لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې د روانې اونۍ په پیل کې وشوي په دریم راوند کې خپل امریکایي سیال تاج مات کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د رزمی سپورتونو نړیواله تل سیار بهادرزاده د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادرزاده وکولای شول په دې لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې جوړه شوې وه په دریم راوند کې د یو سبمیشن یا د غاړي د نیولو په حرکت سره امریکایي لوبغاړی تسلیمېدو ته اړ کړي. بهادرزاده دا لوبه په داسې حال کې وکړه چې دوه کلونه له لوبو بهر پاتې وو. دا وایي زه دوه کاله له لوبو بهر پاتې وم، اوږه مې سخته ژوبله وه، خو بیا مې هم هره ورځ دوه وخته تمرین کاوه، هیله من وم او دا دی اتل هم شوم. له هغو مننه کوم چې زما مینوال دي، خو دا لوبه هغو ته ډالۍ کوم چې زه یې نه خوښیږم. زه غواړم چې نور هم قوي په مخ ولاړ شم. بهادرزاده دا لوبه د یو اف سی سازمان په 1996 دور لوبو کې د امریکا په وخت د شنبې په ماخوستن وکړه. په دې لوبې سره د بهادرزاده د اتلولیو شمیر 22 ته ورسید، په داسې حال کې چې یوازې شپږ لوبې بایللې دي. سیار بهادرزاده چې افغاني الاصل هالندی ده د دې خبرې په جواب کې چې راتلونکي کې به څه کوي وویل زه به خپل تمرینونه جاري ساتم او بیا به ثابته کړم چې زه به نورې لوبې هم وګټم. له تمرینونو دوه کاله لرې پاتې کېدل په لوبو باندې تاثیر اچوي. زه وعده کوم چې راتلونکي کې به تر دې هم ښه لوبه وکړم. دا دې ثابته مې کړه چې په لوبه کې به حوصله پاتې کېږم او ښه لوبه کوم. راتلونکي کې هم چې وخت راغی زه به لوبه هرومرو ګټم. دا لومړی ځل نه ده چې بهادرزاده په یو اف سی کې بریا ته رسیږي، بلکې له دې مخکې په خپل وزن کې د نړۍ تر ټولو سرسخت لوبغاړی پاولو تیاګو هم مات کړی وو. د یو اف سی په 1996 دور لوبو کې همداراس د دوو وزنونو اتلانو خپلې اتلولۍ وبایللې. کانر مکګریګور په نیت دیاز باندې د اتلولۍ کمربند بایلوت او پنجونو کې هم میشا تیت اتلې هلی هم ته چې له څو دورې اتلې راونډا روسیې کمربند ګټلې وو ماته ورکړه. رابشو د تکواندو لوبو ته. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لخوا د تکواندو د لوبغاړو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره انتخابي لوبې وشوې. د دغه لوبو په پای کې چې د جمعې په ورځ وشوې یو اته کسیزه ټیم د آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شو او بل ټیم هم د فجر نړیوالو لوبو لپاره انتخاب شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تلولي او د فجر د نړیوالو سیالیو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. په دغو لوبغاړو کې تر ټولو تکړه تکواندو کارانو د آسیا اتلولیزو لوبو ته لار پیدا کړه چې په انتخابي لوبو کې هیڅ ماته ونه خوړه. هغو لوبغاړو چې یوازې یوه ماته یې خوړلې وه وکولی شول د دوو نورو لوبغاړو په ماتولو سره د ایران د فجر لوبو لپاره لار پیدا کړي. د افغانستان د ملي ټیم یو غړي احمد بخشي چې له ایران څخه افغانستان ته راغلی دی وویل په ایران کې افغان کډوالو ته په سپکه سترګه کتل کېږي او دا یې ډېر خوښ دی چې اوس په خپل ملي ټیم کې دی او نړیوالو لوبو ته د افغانانو لپاره لوبېږي.
امیدوارم چې دوباره
هیله من یم چې یو ځل بیا د جنوبي آسیا د لوبو په څیر خپل هیواد افغانستان ته لوبه وګټم او د سرو زرو مډال خپل کړم. په ایران کې موږ کډوال یو، سخت چلند راسره کېږي، په دې چې افغانان یو سخت ځورول کېږو. ډېر خوښ یم چې افغانستان ته راغلی یم او د خپل هیواد لپاره ولید
راوړم.
احمد بخشی چې په دریم وزن کې لوبې کولې په دې وروستیو ورځو کې له هند څخه د جنوبي آسیا له لوبو نه د سرو زرو مډال ګټلی و. اخو په دویم وزن کې بلال زازای وتوانید چې خپل ټول سیالان مات کړي او د آسیایي لوبو جواز ترلاسه کړي.
ما خپل د دویم مسابقه چې مې کا اول مسابقه کې بایو تر هغه مې کړه. دویم مسابقه مې اشرف نصری چې خو په اور له دړې په تکوندو کې خایب وسکنه کولای مې شوټه پچاګن نمبرو کې مته نام غټلې همدام سبقې دې اسې په ساته دي درنی میاشي ورې سیم سبقې دې دې په کشور کې کوس انتخابي نه سیو مونږه ګټنه سو هم سبقو ته اشتراک وکړو کوشش کوم چې خاله مې خونه تجارت سره راوړم ورسره لپاره ونه
د تکواندو د اسیا تل ولې زلوبي بچې د کوریا ایران چین جاپان او افغانستان په څیر تکړه تکواندو لوبغاړي پکې لوبيږي د اپریل په 13مه په فلیپین کې پیل شي د فجر نړیوالې لوبي په بیا پوره دو میاشتې وروسته د ایران په کوربتوب په تهران کې پیلېږي اخو د اولمپیکي لوبو افغان اتل روح الله نیکپاوي د اسیایي او د ایران د فجر لوبو لپاره انتخابي سیالۍ په ډیره لوړه کچه ترسره شوې نیکپا هم د رازویل دی هم د اولمپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالۍ ته کاندید شوی او هیله لري چې ښې لوبې ترسره کړي لوبغاړو تخنیکي کچه ډیره لوړه شوې ده ورځ تر بلې پرمختګ کوي زه په خپله هم د اولمپیکي سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره لوبې کوم هیله من یم چې وکولی شم د خپل مټ په زور د اولمپیکي سیالیو جواز ترلاسه کړم د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکي سیالیو دوه دورې اتل روح الله نیکپا او نړیوال اتل محمود حیدري د 2014 کال د برازیل اولمپیکي سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره کاندید شوي دي د سهمې د ترلاسه کولو د لوبې به د فلیپین په مانیلا کې د اپریل په 14مه وشي اخو د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي د لوبو ته به لوبغاړي ښه وروزي خو افغان دولت باید دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي
آسیا قهرمانی مسابقه لوبې دي په فلیپین کې او همچنان د هې فجر بین المللي مسابقې دي په ایران کې من بیل تمرین خو هیڅ امکان نه لري چې دوی آماده شي مونږ دوی ته برنامه لرو دوه میاشتې دوی مونږ تمرین تر لاندې تر لاس لاندې ده ان شاء الله چې ښه او منظمه برنامه دوی ته لرو چې وکولی شو ښه افتخار خپل وطن ده
ښاغلی ترکی شکایت کوي چې تر اوسه هیچا ورسره مرسته نه ده کړې ورسله هغه د تکواندو د ملي ټیم انتخابي سیالي وشوي او د اتلانو د جنوبي اسیا په لوبو کې برخه واخیسته چې د تکواندو د فدراسیون نوې ادارې له پخوانۍ ادارې سره لانجې ختم کړي او وتوانید خپل پروګرامونه پلي کړي درنو اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بلې مو زه سفي ولستان ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم هیڅ شی به ولري
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچل معلولینو لري او دا چې په دې ورستیو کې د معلولینو لپاره کوم کارونه شوي د حمله مسول کسانو او روچل درمنه دوستانو د شواد او معلولین وزارت مسول کسان وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته معاش ورکوي چې هغه په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي خو د زده کړې اسانتیاوي د کسب زده کول د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی دوی نش کوي چې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړي نو آل دی چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي په دې وروسته کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پراته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلن څخه خوښ نه دي دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو
په مخفل کو سر ګولې دی دي چې مایوبن په لږه باندې موټر وایي او شیشه ماتوي مایوبن خلک وایي دلته مظاهره و دي مایوبن موټر چلاول موټر نه ته هتل په وایي چې توي شو درګه په شروع ورو کول بدون دي چې توي شو درګه د با شیما ته کړی په چې تر کانزا کوي چې خبرې کوي خلک وایي دومره خوشنط نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کې چې نور خلک مایوب کې د دې نه ګوري چې سر د کې سر د مقصد وارو باندې کوي او وایي
دیورونو کې هم د سې کسان دي چې ډیر د چوکات نووزی او ډیر د سې خبرې د خلنو په بازي وخت صادريږي چې زه شرمېږم چې هغه په رادیو کې تاسو ته بیان کوم
د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم لا مخالکونه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
هستی ریخه بیا هم هماغه د زینو کسانو بی فرهنګی ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني، په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا ستن مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پښه معلول دی، وایي له مجبوریت نه سهار تر بیګه په یوه پښه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغه څه ولله مجبوري ولاړم، که سوال کومه زه کور ته بچیان را په غاړه دي، نو مجبور یم چې یو سدلا کې ودرېږم او بېګا ته بچیان ته یو کپل روزي پیدا کړم. به دا ونه کړم چې وکړم، که خپل کار کوي خپله غریبي کې مزې پرېږدي دي، هغه لس روپۍ به نثار له مازدیګره ولاړ وي. اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دی، روغ سړی ما څه پروا لري.
اجمل په جنګ کې معلوم شوی، هغه وایي په ځای د دې چې د دوی قدر وشي، عام خلک کترې او کنایې ورته وایي، دوی ته معلولیت وریادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی یو راوی هډی رسېږي. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوي؟ خپوی وا په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه وکړي؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کی لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمې وشتلم، دومره بد تاثیر بند کی. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي، کله خو داسې هم کېږي چې سمه خبره بد ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ورسره کم شوی دی، مثلا نور په وجود کې ډېر فرق سره راغلی دی. کور بچیان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوهم قدم کې چې دا خلق وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سیت یو څه باید سیت درېږي، او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، کچې د ډېره پورته کټ ده.
د انسان هر بخش څه ده حس لري، هر حس د دې رشتې عصبي لري. دا رشتې عصبي قطع سوي دي، دې سره باید خلک ډېر نرم چلند وکړي، ډېر باید په ښه سترګه ورته وګوري. دا عصباني نه کي، که چیرې د یو انسان اته یو ګوته م نه وي هغه به ډېر عصباني وي. دوه جایه درې جایه پښې قطع سوي دي، لاس قطع سوي دي، دوه پښې قطع سوي دي، د دې نور عصبانیت حتمي ډېر ده، د دې زړه ډېر ځورېدلی ده.
دا چې د شهدا او معلولینو وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچې وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نوري خبرې لاغس خاورو.
معاش از نو باید مشکل بسار
د معاش د ورکړې سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست، هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50,000 ته رسېده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له دوی څخه 600 یې څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب زده کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري، د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په 14% د معلولینو حق کېږي، هغه ورکوو. موږ تر خپله وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
اوس تمثیل شو اروپا تمثیل شوټه کې دغه کسانو په هکله خبرې شوي چې وخت نا وخت د ګاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي.
وی خدای مادر چې جګه سم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ماشمان را رسیږي وای مورې ډوډۍ ډوډۍ ودر چې اول خدیګای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم څه کوم
شیرین کوره
خدای خیر دا گپ گویا که راسی والله که تر مازیګر څوک جګه کې او خوره را
سلام علیکم
سره مشه خوره
څه دا سناسه وکړه را من دې را جوړه کوجه دې دې تلویزیون ته ګوره بس هم دا سناسه په چرت کې پېلې څه پېښه
خوره څه درته وایم اوس چې ګزم خپل کار بار میکول مال دا کوټې موټې په پاکه کماو ماشمان دې مکتب نه را رسیدي او دې ګای میګای به ورته کم داده تر اخلې
څه بس دا دې څه په نو سره ساتو مجلس سره وکړو
څنګه خوره
اوس ازم پخ په دا کول کدا حسې جخ سوله ما راز یو سات په د شیرین سره کشر مې سات په مجلس سره وکړو څنګه یې
وې شکر او شکر دې تا خون ګور ستا کار مرز کیږي
تر دا غره پز ځنې رسېدلې ما دې ته دا شاده کار څه را کوي
وی خورې دا سمه وای څه ګلالین ګور دې دا څنګه کور دې پیټو دې
مزله مې ځنې خورین دې خورین سوچ دې بازار باندې کوم چانجلې را ولاړس غر مسو راځه جګې پوخ ک سړې بجراسي ولکه چټل خراب هغه زې مې په داس پن سر ولا جارو وکا شان سره ټوکه کړته
وسه او معلومی کی خوري معلومی
دا کار څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بلایم را ورسېده سلام علیکم څنګه یې تور به کوي خوري ژوند وسې جوړه
څنګه یې شو کو دېسته شو که ساته دې تور به کې جانې شې جوړه خیریت کور کې ما شو منځ شې څه
ټول ټول خدي زه مې دې په تانکسو شینه خوري مال ځا کار خور وخت کیږي
راځه حکیم
ما ولاسه راځه وخت قرار وقتی خیلی ما تکینه دی خواهد توزه چه بالخ در تکیه ده ما کینه
سمانه
توزه ساعت بگرم اوی دا خود غرمه چلا اوشتی ده مازگر گیش وقت در تکیه زو کورت تا زیکه کشنی
نه زمان
بس هم لارم
کینه خوری اوز خول غرمه تیر سوارا بندی خیر ده یو چو اگی با در تر او گوارم دیگه
شاده سی
سبات بیاره
شاده سی را چو بیا بلا اونس بیاره
خدای پامان زب
پمخا مخا
قدر من دوستانو په خبرونه کې یو شمیر کسانو د معلولینو له چلن د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوي نو حوصله نه لري. کله خو داسې هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسؤول کسانو ویل چې دوی یو شمیر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په آخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسؤول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته په غاړه کې وراچوي.
ساکینن دے پا پیالا کے جوہر ناشتا ساکینن دے پا پیالا کے جوہر ناشتا پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا ہائے ساکینن دے پا پیالا کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالا کی جو ہر ناشتا مپنی نینے مپسا سا سا مپنی نینے مپسا سا سا مرے مرے سانے ددنے سا مرے مرے سانے ددنے سا سسنی نے بابا مما نینے سسنی نے سا سسنی نے مما پپنی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کے جوہر ناشتا ساکینن دے پا پیالا کی جو ہر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی نی دادا نی نی سا مرے مرے سانی نی دادا نی نی سا سزا نی نی پاپا ماما رے رے سا سا نی نی سا سزا رے رے ماما پاپا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا سا